ستړي مشي دا سجی راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو وو چې قطر ته تګ ته آماده شوی دی او هیله من دی چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د تیرې اونۍ د سیلونو د قربانیانو په لټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسکونو کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل دیوی یو سره څلور پنځوس تنه شهیدان لرو خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په کابل پروان کاپیسا پنجشیر او میدان وردګ کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان اوښتی خو په نورو ولایتونو لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان رسولی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره یې مهم مواد رسولی دي. ناټو په خپله ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره یې په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څښاک اوبه د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناټو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د قطب ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی وو. د فرانسې ولسمشر وایي وخت را رسېدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون تلیفوني خبرې وکړې. د ارده خبر پاڼې په حواله اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه ژغېدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. قطر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د قطر سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی پرون له افغان کډوالو سره روغتیایي مرستې پاکستاني لوري ته وسپارلې. دا خبر د پاکستان دولتي راډیو خپور کړی دی. دا نه دی ویل شوي چې د پاکستان په کومو سیمو کې میشتو افغانانو ته به دا مرستې ورسی شي. قطر تر دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره مرستې کړې وې. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره سپل شوې ده کراچۍ ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره وکړه چې ډېرې اغېزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
و څلوېښت تنه د کراچي په ښار کې او لږ تر لږه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلي تور ورباندې لګېدلی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې په لاس لودو تورن دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونهدرې شي، د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. له بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی. او روسي خبر دا چې په بلاروس کې نږدې 50 خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د آزاد اروپا او ازادي راډیو د بلاروس ته برخې کار کوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړې تنګه کړې ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرې کوي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د اګست په 28 تر 260 زیات مظاهرچیان هم نیول شوي دي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او سجی راډو په منسنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله من دی چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو تکه خانو ته وسلې ورکړې دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې یو شمېر کارګر افغانان د کورونا له امله ایسار شوي.
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر دافات دي.
د روزګان چنار ټول وسلی لري طالبانو بندي کړی او خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي.
د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا کنه کې درې لټره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وې دا ماشوم وسوځید یا خويندې چې مثلا پښ پښانه کې کار کوي چې لاس په چاړه پریته.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېرل شبي چې څنګه یې کورنۍ غم خوړلې شي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شایي په دې اونۍ کې خوشي شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي غړي عطاءالله الدین ازادي راډیو ته وکړه. د عطاءالله الدین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل به د سولې د خبرو پیل ته وروستی خنډ لرې کړي. تفصیل د فرشتې جلازی په راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکرې لپاره د حکومت د یو شکسیس پلاوي غړی عطاءالله الدین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاءالله الدین د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواري امی بندیان او زندانیان خلاص شوه. دا بدو امیدوار هستیم که دا آخری هفته
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بلې اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. د هغوی 300 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاءالله الدین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځمبه پرس په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت یو شمیر نړیوال ناتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوي د غړي عطاءالله الدین څرګندونې په پوره راپور کې واورېدې چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خنډونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوی بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 19مه له امریکایي پلاوي سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارلې لست سره سم 15,000 زندانیان آزاد شي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو د لست 320 تنه لا هم زنداني دي چې هغوی به هغه وخت خوشي شي چې طالبان ورسره افغان زنداني سرتیري آزاد کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیلې پیدا شوې دي چې دا سرتیري به هم ژر خوشي شي.
نو طالبان لور هم رسمي هیئت اعلان شو د دې لپاره چې مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. په دې برخه کې یو معنی چې ایجاد شوې وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نن دی یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زندانیان آزادې که دا معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکرات مخکې خل پاتې شي.
د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به واوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې څه باندې 100 تکه خانو او جماعتونو ته وسلې ورکړي څو ولسي خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پرله پسې د داعش ته وسلوالې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونې شوې دي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. د عاشورا ورځ سبا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحب راپور کې.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږکال یو شمېر دغو ویرکوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسي وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویرکوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویرکوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل. څو مشکوک کسان وپلټل. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
مشت محرم تر 13 پوری د اسلحه د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکړل شوی. مش په خپل خپل امنیت نیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټه هم مشت اسلحه راکړي خوشاله یو. څو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې تر څو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند 100 جماعتونو ته وسلې ورکړې څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کال چاته وسلې نه دي ویشل شوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ سوی و 100 جماعتونو ته وسلې ورکول شوي. یعنې له دې ډلې په یو جماعت درې یا 4 میله وسلې ویشل شوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره یو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي، خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه د سیاسي هوکړې له لاسلیک له سلو ډېرې ورځې چیرې شي، خو دا هوکړه لا هم بشپړه نه ده عملي شوې. د دې هوکړې اساسي ټکي د ملي مصالحې عالي شورا رامنځته کول، د ښاغلي عبدالله ټیم ته په کابینه کې 50% ونډه ورکول، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالي د اعزازي رتبې ورکړه شامله وه. خو لا هم د مصالحې عالي شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی. د ښاغلي عبدالله لخوا د وزیرانو د معرفي پروسه ځنډېدلې. عبدالرشید دوستم که څه هم د مارشالي رتبه واخیسته، خو لا هم د ملي امنیت شورا په هیڅ غونډه کې نه دی لیدل شوی. ناجي صاپي د دې هوکړې د عملي کېدو او سلو ورځني بهیر ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د روان کال د غویی په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو. د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي ونډه ورکړل شوه او عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کېږي. مګر داسې مهال چې د دې هوکړې له لاسلیک له سلو ډېرې ورځې تیریږي، خو لا هم د توافق په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د ملي مصالحې عالي شورا هم مني چې د هوکړې ځینې برخې لا نه دي عملي شوې. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
اما ځینې مسایل نور پاتې دي چې شورا عالي دولت ده، اصلاحات انتخاباتی او نور مسائل دا تر اوسه هم پاتې دي. مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غړي او د غړو فهرست آماده ده. همدارنګه د پولې په چارو کې دولت وزیر او د کابینې نور غړي چې تمه لرو دا ډېر ژر اعلان شي او دا مسله نور حل شي.
ولسمشرې ماڼۍ بیا په دې اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي چې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. له ولسمشر غنی سره د ښاغلي عبدالله د توافق پر بنسټ دې ټیم ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت سربیره 11 وزارتونه رسیدلي دي: کورنیو چارو وزارت، لوړو زده کړو، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، کډوالو او بیرته راستنیدونکو قومونو او قبایلو، صنعت او سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت، عدلیه او اوبو او برېښنا وزارتونه دي چې عبدالله عبدالله ته د ورکړې توافق شوی. خو له دې یوازې کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی. ولسمشر غنی بیا د بهرنیو چارو، ملي دفاع، قانونو او پټرولیم، ښځو چارو، اطلاعات او فرهنګ، د عامه روغتیا، کلیو پراختیا، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، حج او اوقافو او ښار جوړولو وزارتونو ته نوماند وزیران او تر خوا یې د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته رئیسان معرفي کړي دي. د توافق یوه برخه د ولایتونو لپاره والیانو معرفي ده. حکومت تر اوسه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، روزګان، خوست، کندوز، بغلان، پروان، پکتیا او سمنګان ته نوي والیان معرفي کړي دي. خو ښاغلی عبدالله عبدالله ته نږدې یوه سرچینه وایي د ځینو ولایتونو لپاره د والیانو په معرفي کې له دوی سره مشوره شوې ده او یو شمېر ولایتونو ته به د دوی لخوا معرفي شوي کسان لیږل کېږي. خو د دې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې کوم خنډونه شته؟ د سیاسي چارو شنونکی محب شریف وایي د دواړو لورو ترمنځ ټیمي ګټو ته لومړیتوب د دې سبب شوی چې عملي چارې وسنډېږي.
دواړه طرفونه تر خپل آخري د بندګۍ وس او توانه پورې کوشش کوي چې د خپل طرف منافع خوندي کړي. دواړه طرفونه د افغانستان ملي منافعو ته نه ژمن دي، نه یې په دې ارتباط باندې ملت ته ازموینه ورکړې او نه یې په دې ارتباط باندې کوم عملي مثال ملت ته وړاندې کړی.
د 1973 لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو له جنجالي کېدو وروسته، تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر غنی د ګټونکو په توګه اعلان کړ، ښاغلی عبدالله یې پایله ونه منله او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ. خو بالاخره په کور دننه د منځګړیتوب او د بهرنیو د فشار په پایله کې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي هوکړې په نوم تړون وکړ او بحران ته یې د پای ټکی کېښود.
افغان سوله او سیلاب هغه دوه مسایل دي چې نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې پرې کړې دي. دغو خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ یې وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکه چی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یوه آنلاین یا مجازي کنفرانس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند، د اقلیتونو او ښځو د حقونو، د اساسي قانون د تعدیل، د لسګونو زره وسلوالو طالبانو او همداراز د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندي پسې ګرځي. ورځپاڼې د چاریکار د یوه اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هوا ته پریخی دی هم په دې شکل تاسو وکړي چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هوادونه ته درولېږي.
یونس چې د اتحادیه نوې مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوز ډیر مسافر لري نو اولین هڅه به داوي چې حکومت سره د الوتکو د ټیکټونو د بایو دراټټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کلاش چې مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوز یوت مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا اومداشن پلای دوبای او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه رټیټ شي او نورمال حالت ترش.
د سیاحتي شرکتونو د ویګړې اتحادیه د ارتیا په باب د مامور راجپونوم د ټیکټونو د وی نمایندګۍ مشروعي
دغه داسې څنګه چې مقصد د چاسره بلنجار او غلا ویزه د ټیکټ
نو اتحادیه چې نوی دا مصالې د څوک اورې بل څه پوهیږي نه دغه څه پروازو کې مشکل په بل څه کې وي دغه ته اشاره کې هغه غوښتنه کې
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
موږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو ترڅو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته واړه تګو کې او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو ترڅو د همدې وزارت د لارې له اړوند ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بوسنیا کې د کورونا ویروس خپرېدو تربیر لاندې ښوونځي پرانستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا قریب هیواد په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا ویروس له شره وساتل شي. د دې لپاره پریکړه شوې چې درسونه به آنلاین او حضوري وي. دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې زمانات هیڅوک نسي کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کرونا ویروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې مونږ تیار یو، خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي مونږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوي تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کروویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسي کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کیږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکټران مکرراً خلکو ته وایي چې له کرونا ویروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د ملي د سرخان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنشن بي پورس لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي، په دې موضوع نن د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو. د خبرونه د ماسپښین 2 بجې خبري شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې په دې کې برخه واخلئ. همدارس تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګران هلمندیار پر استولې سمس کې لیکي موږ لټولو افغان امنیتي سرتیرو څخه هیله کوو چې سبا یکشن به د شورا د ورځې لرا تک سره سم ډیر دقت وکړي چې کوم امنیتي سونځه را پیښ نه شي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لنوي والی څخه غواړو چې بیروزګاری ختم کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. عبدالله بارکزی له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غنی د بندیانو د خوشی کېدو پریکړه ولس ته پریښوده، ولس موافقه وکړه، اصول دا بندیان څنډي شي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان ولې د حکومت پوځیان نه خوشی کوي، حکومت باید د دوی زندانیان او دوی د حکومت زندانیان لبنده آزاد کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي د سیلونو مسلې ته اشاره کړې ده. یو لیکلي دي چې په پروان کې سیلونو خلکو ته ډېر زیان اړولی دی. یو بل اوریدونکي چې دا هم خپل نوم نه دی لیکلی لیکلي دي چې په لوګر کې باید له سیلاب ځپلو سره مرستې وشي. اته بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم د خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. د ده په وینا 145 تنه په افغانستان کې سیلونو شهیدان کړي دي، خو دا شمېر د بدلېدو په حال کې دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړې دي. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدلی چې طالبان د اوربند اعلان وکړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړي. قطر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته کړې ده. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روزګان د چنارتو ولسوالي لاري طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا 13 کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
سکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د ارزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه له سیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره سوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ پلي په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار را رسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخ ته دونې سره د مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې را اوښتله پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو داسې ان لا پېښه سوله چې یو عجزه باندې په یو کور کې مې دغه پټاوسو بخار پټاوسو د بخار د عجزې خوش کړې وي. دا داسې په پټو کې خلکو راخیستې وي. لا بیرته وګرځول هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي. دغه باندې پر کښنی باندې مرسولې یاره تقریبا دغه ول ساتره سکوس ژوند لاس ور کړی. په دغه دغه باندې زنانه عمر دانه د لوږ سره ډیر مخامخ دي. دغه سره
زموږ پر ولسوالۍ باندې طالبان وسلوادو طالبانو لار تړلې ده. موږ سره دونه ظلم کیږي چې زموږ کښنیان موږ ماشومان موږ عجزې د لوږې د لاس ژوند ور کړی دی. زموږ ولس دا موږ داسې په تکلیف یو چې د اختر اخواته له موږ یوه ډبه غوړي په 300 روپۍ و د کښنکۍ درې لټره. دولت سره چې موږ ته یا موږ را وباسي یا موږ ته د لارې لکه
د چنارتو ولسوالۍ دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو ور باندې ځکه لاره تړلې چې د دوی په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ولې ژوند کوي. دی وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې تر هغو به لاره خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ورکړه سوي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشټوالي له امله د خلکو او ښځو مړه کېده تاییدوي، خو وایي کره شمېر په لاس کې نه لري.
مشکلات ته موږ په خپلو خلکو کې غږ وروړو.
اریان چتل تمو کو حکومت سره د بشر حقوقو د نامات سره مو د اوازونه رسول فرانسه تم تو په بازار کې مو د خپل اعتبار له مخې خریداري وکړي مسلمان ولست مو څنګه تصور اس خل هغه پروازونه داسې لوګلند چې تر اوسه هغه مستنه د رسول کامل دلته د اردو پرسونل پروت دی پرون 15 کس دي 200 کیلو شان یو تر ولې دي دا زموږ د غرض دی په مجبور مو کله چې زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع کوي زموږ دفاع مشکله
ولسوال وای وسلوال طالبان تل ملکی خلک د سپار په توګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو وایي هیڅکله به په دې پلان کې بریالی نسي نوموړي وایي که مرکزي اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکو ژوند ته پام ونه کړي نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېدې تاییدوي کاریوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې د ځینو مسایلو له امله تړلې او ویلي دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي خو نوموړي لاملونه نه دي په ګوته کړي چې ولې یا د لارې تړلې ده د بشري حقوقو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقوقو خلاف بولي په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله یې نه ده ورکړې د دغه ولایت د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
وجود سوی دی یا شیدان سوی دی و من فقط وطوالی دلو چه شپکن مواد خوراکی تو که به هوا دلاری دجاری ولسوالی ولسون لپاره انتقال کو و فیلان که نور حمل رو انشالله او کوخ ممداده چه وطوال مخالفین و سراته و ده قوی مخور و سپینگی رو دلاری وطوالی گو چه ترسو تغرا
د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان د ټولو ولسوالۍ لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلي او افغان پوځیان اکمالات د هوا له لارې ورته کوي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونو کې د یو شمېر روغتیایي وسایلو د موجودیت د اهمیت په اړه اوریدلای شي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ مرستو بستې لرئ د بیړنۍ مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنۍ مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو د خبرونه ما مریم توخی جوړ کړي په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم لو لومړنۍ اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کېږي، لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي، تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم، زه خپله دغه نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوګو پلاستر ده، بنداژ ده، دا شیان هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو، خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده، هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشدې ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان وای:
زمونږ په کورو کلي کې ساحه تون اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو، او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصوي بیرته بیا پاسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پاسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي. شوي
د زابل ولایت اوسېدونکي حمیره وایي: ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پېښه په یوې غمیزې بدله شوي. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي، د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستې چې دي، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودي، او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پېښې رامنځته کېږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کېږي، چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکي بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پېښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی، کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبی یا ناپاک وي او یا همداسې نور، چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیا کومکی بستې شتون لري. دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیا کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یا د اولیا کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیا کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیا د دواګانې چې مثلا هغه کورنیو کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د پکورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلن یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیا کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونهشي چې د معرف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسېږي په 100% 200% تر 100% وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي، او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو د سوخ مواد مثلا لرګي دی، یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي، امکانات د ژوند په کومه سطح دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منو دوستانو داو دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرې.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګور دن کو سلام. 4 کیلو غنم او یو وچه روډی دا به هم تاریخ یادوي از دا کون کی به د تاریخ په کتاب کې لولي د خبرونه په پایل کې هغه خبر دراورو چې هم دا غوسه ورسی.
خبر وای چا چې لملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي اغه ټول یاد فراموشي په مرز اخته شوی دی. خبر زیاتوي چې لملت سره ودا کون کې هر څومره په خپل ذهنونو فشار راوړي دا نو یادیږي چې څه وعده یې کړی و چې اوس یې عملي کی. لام دې عمله خبره اماغه زړه په زړه ده لا چې لاغه هم خراب ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای.
اوس چې نه کار شته او نه امنیت نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغام اوسه دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو او اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګور هغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړي.
نه نه دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زه چې حلالې کو.
وری څه ته لالوئ؟
زوم ګله تا ته لالو.
څه کوئ؟ هر څه مو چې پاخه کړي همغه صحیح دي.
نه زویه وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زومم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پی وژنو یوازې پی مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې راواخلئ تبرونه او چړې.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه سبا ته یې پیسې ورلېږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی پرې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
اوه سړیه د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه چې دا کار یې ولې نه خلاصېږي.
څو وایم نو خایڅ مشکلات بوي
پلارا غمای په ترکیه کې لیونه شوی اوس په علی آباد روغتون کې بستر ده
وای هم ورای لاړه امن ځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې اوس به څنګه کوو
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ور پرېږدي بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح و سلامت پیقای کړم ځمکه ورای لور د جرمني بچی
له وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده وایه ورې چې له فعالیتونه خبر شي
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر شوی
تقریبا اته میاشتې کیږي
ډېر ښه تر اوسه مو څه کارونه کړي دي
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی
بس همدا کارونه مو وکړل
نه پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي د پلانونو له زور او زیر نه ښه خبر نه وي نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځه ته ووایه
نو په اتو میاشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
او بیا څه کوئ
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي
نه همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې
اوس څه کار کوئ
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو
څه ډول
هماغه ډول
پونه شوم
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګون جوړ ک دا چې ولې جوړ کړای د ګون له رئیس نه واوري
نچه ورز پا ورز ده ایوان حالات پا خرابی دوزی نموک پودریانو هم تصمیم ونی و چه دخپل وطنی مسئولیت داده کولو لپاره لپل سختن راوزو او ده میرویس میدان ده پلپ دگر خپل موجودیت اعلان کرو دانده لپاره موگ ده یوگون ده جونولو ضرورت احساس که او ده طولو وی خووی دو به حال او په حال پودریانو ده غوند اکثریت پا موجودیت او مشورمو ده مینی خدمتگرانو گون جون او ده بانسر ده برامو ده میرویس میدان ده پلپ پارکی که خودا موگ لحکومت سخه غورو چه تیر جرده حکومت مونت پریدی زکا دوی ناکام دی موگ پودریان تولو ایوادوالو تا درد ورگو چه ده دوی خدمت بگو او پا ایواد که با سولتینگو زکا پودریان ده سول طرف دارن او ده جنگ مخالفین دی ایوادوال کول ایشی ده موگ ده ده ادعا ثبوت د میرویس میدان پل د پودریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پودریان په څومره ارامه صلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پودرو د وهلو په چارو بوخت دي موږ پودریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي نو د ټول ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي، او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي، او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندی دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغار، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا ریاخل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4 لس 1 اویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 2 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو